کو ستړي مشه د خپل قربای سره اللهم سلامونه منی وخت ورځي یو بجه شوی نن د اتوار ورځ د 2023 کال د جون د میاشتې لومبئی نیټه ده. په دې ګړی کې بواری د پاکستان لخوا افغانستان ته احتجاج په قبایلي سیمو کې د عملیاتو ګنګسو د دې سیمو خلک څومره اندېښمن کړی دی او افغان چارواکو د طالبانو له ولکې د یو امریکایي سرتیر د خوشي کېدو خبر ورکړی دی او په وروستۍ نیمای کې اونیزه ادبي خپرونه د باختر ستوري هم لرو. په لومړی فرخنداست ته ورځو چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلی یوازینی امریکای عسکر چې له طالبانو سره قید وو د طالب بندیانو په بدل کې خوشی شوه. پاکستان افغانستان ته د باجوړ په یو امنیتی چک پوسټ په حمله احتجاج کړی، بلخو افغان چارواکو په کونړ راکټي بریدونه غندلي او د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودی او پخوانی استخباراتي چارواکي چې د پاکستان په اړه زیاته تجربه لري د ملي امنیت صلاحکار ټاکلي. د خبرونو تفصیل. پاکستان افغانستان ته په باجوړ کې په یو امنیتی چک پوسټ په حمله احتجاج کړي. د بهرنیو چارو د وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دوی افغانستان ته په دغه پیښه خپل احتجاج څرګند کړي او په دې لړ کې په کابل کې د پاکستان سفیر هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان به د افغانستان سره پر پوله د امنیت خوندي ساتلو لپاره په داسې حالاتو کې زیات کار کوي چې په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخابات هم را روان دي. د تشدد په اړه د سیړنیز برتانیوي اداره اکشن ان آرمډ وایلنس یا د وسوال تشدد په وړاندې عمل مشر وایي چې پاکستان په نړۍ کې له عراق او شام وروسته دریم هغه هیواد دی چې ځانمرګي بریدونه پکې ډیر کیږي. دا خبره د دغه ادارې مشر لین اوورټن نن مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې. د ده په خبره دغه تا جوړیدونکي بمونو ولسی وګړو ته ډیر نقصانونه رسولي دي.
زموږ د معلوماتو لمخې د چاودیدونکو موادو څخه پاکستان کې دننه د جوړو بمونو لوجې 90% عام وګړي او 10% پولیس او پوځیان وژل کیږي. ترهګر د دې بمونو جوړولو طریقې له انټرنیټ څخه او یا هم په خپلو ترهګریزو کمپونو کې زده کوي. دوی د بمونو جوړولو لپاره له دوو لارو چاودونکي مواد لاسته راوړي. یوه لار دا ده چې له پوځیانو یې راغلا کړي، بل لار دا ده چې د کورنیو موادو او پټو کې استعمالوي کې سړي څخه هم چاودون کې مواد جوړیږي.
د دې ادارې په خبره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلو لخوا تګ راتګ او د وسلو وړلو هم ګڼ شمېر خلک وجلی دي. د افغانستان د کونړ والی وای په 13 ورځو کې د پاکستان له خاورې د کونړ پر دانګام او شیګل ولسوالیو شاوخوا زر توغندي لګیدلې دي. شجاع الملک وای د 13 ورځو په بریدونو کې 15 افغانان وجل شوي او 13 نور ژوبل دي. د پاکستان په واسطه د وی چې پرون یې هوایي حمله کړې ده، خو وای د غبرې دي د پاکستان په خاوره کې دنه د سختريزو وسلو پر ضد کړي. افغان چارواکو د پاکستانی پوځ پرونې برید پکله کاغندلې. د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال وای په هرات کې به د کنسولګری د ویزې ورکولو څنګه په لنډه موده کې بیرته پرانیستل شي. میرمن سوجیتا سنگ پرون له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې وویل په هرات کې د هند پر کنسولګری ورسته برید ترهګر حمله وا. 13 اونۍ وسوالو په هرات کې د هند پر کنسولګری برید وکړو، خو کارکونکو ته کوم زیان نه و رسیدلې. له دې برید وروسته د کنسولګری د ویزې ورکولو څنګه وتړل شو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي یوازینی امریکایي عسکر چې له طالبانو سره قید وو د تبادلې په نتیجه کې خوشی شوه. امریکایي چارواکي وایي باو برګدال د هغو 15 طالبانو په بدل کې خوشی شو چې په ګوانتنامو کې بندیان وو. ریپورټونه وایي دا خوشی شوي طالبان د قطر چارواکو ته سپارل شوي دي. ویل کیږي پرون ماښام د افغانستان په ختیځ کې د دې سرتیري د خوشی کېدو په وخت امریکا د ځانګړو ځواکونو ګڼ شمېر غړي هم موجود وو. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي دغه خوشی شوی قیدیان یې د قطر حکومت ته سپارلی.
د دې عمل تر مخه امریکا 15 قیدیان د ګوانتنامو نه قطر ته انتقالوي. د قطر حکومت دوی ته باور ورکړی چې په دې لړ کې د امریکا د قومي سلامتیا د خوندي ساتلو لپاره به پوره کار کوي.
برګدال د 2009 کال د جون میاشتې له دیرشمې راهیسې د طالبانو په ولکه کې وو. هغه په جرمني کې یوې امریکایي پوځي اډې ته لیږل شوی چې هلته به نور علاج کیږي. د هغه پلار وایي د برګدال نه په انګریزي کې خبرې هېرې شوې دي. وسلوالو طالبانو هم په یوه اعلامیه کې د 15 طالب مشرانو په بدل کې د دې امریکایي سرتیري د خوشي کېدو خبر تایید کړی. د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودی او پخوانی استخباراتي چارواکي چې د پاکستان په اړه زیاته تجربه لري د ملي امنیت سلاکار وټاکه. د مودی له لورې د ملي امنیت سلاکار په توګه د اجیت دوال ټاکنه ښایي چې د هند اوسنی حکومت د پخوانی په پرتله غواړي پاکستان ته زور ښکاره کړي. دوال د ترهګرۍ خلاف خطرناکو کارونو سرته رسولو کې مشهورتیا لري. د 1999 کال په دسمبر میاشت کې چې کله د پاکستاني سختریزو لخوا د هند هوایي کمپنۍ یو جاز د نیپال د کټمنډو نه کندهار ته وتښتول شو، دوال هم په کندهار کې وو. هغه د وسلوالو خلاف د سختو اقداماتو په حق کې دی. یوکرین ویلی روس باید د دوی نوی منتخب شوی ولسمشر په رسمي توګه وپیژني. د بهرنیو چارو نگران وزیر اندری دیشخستیا وایي روس باید د مئی پر 15مه نیټه د ولسمشر پیترو پوروشینکو کامیابی ومني. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د انتخاباتو وړاندې لوس کړی وو چې د یوکرین د ولس د رایو احترام به کوي. دیشخستیا وایي بلخوا ماسکو د معلوماتو یو مهم شروع کړی چې مقصد یې نړیوالو طاقتونو ته دا ویل دي چې د پوروشینکو کامیابی ونه مني. مشرقی یوکرین روس پلوه بیلتون غوښتونکي له هغې وروسته زیات فعاله شوي دي چې غر پلوه پوروشینکو په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. او بل خبر دا چې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په یو مرکه کې ویلي که چیرې د لکزمبرګ پخوانی وزیر اعظم جان کلاود ینکر د اروپایي کمیشن مشر شي نو برتانیه به له اروپایي ټولنې ووځي. د جرمني شپیګل مجلې پرون د خالی په ورځ د کیمرون مرکه خپره کړه چې پکې هغه ویلي دی دا ضمانت نشي ورکولی چې د اروپایي کمیشن د مشر په توګه د ښاغلي یونکر د ټاکل کېدو په صورت کې به برتانیا د اروپایي ټولنې غړی پاتې شي.
خبرونه مو له مشال لري وردل چې فرخنده صد وړاندې کول په دې غړي کې ووري.
پاکستان په باجوړ جنسي کھیل افغان خاورې څخه د پاکستان پر امنیتي پوسټې د وسلوالو د برید له امله افغانستان ته احتجاج کړی. په پیښور کې یو کارپوه وایي باید چې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات د ترهګرو پر ضد وشي نه چې د بېګناه ولس پر ضد.
اځ خو په کار دا چې د کم ترهګرۍ پیښې دي د هغې د مخنیوي لپاره عملیات ډېر ضروري دي. خو د بده مرغه په دې تېرو څو کلونو کې دغه عملیاتو باندې د خلکو اعتماد نشته.
افغان چارواکو د طالبانو له ولکې د یوه امریکایي سرتیري د خوشي کېدو خبر ورکړی دی. دې ګام ته کارپوهان څنګه ګوري؟
هغه سلو هېڅ د امریکایانو خوښي وي نوې دولت افغانستان داسې تعبیر کوم چې دا د دې لپاره خوښ شو چې د امریکایان عسکر به خوشي شي. سلحې خبرې وروسته خبرې دي.
په اسلام آباد کې یو کارپوه وایي
حکومت له پګړۍ نو کنټرول پې کولی شي کېدی شي، خو حکومتونه اوس دومره کمزوري شوي دي چې اډوسټیټ ښکاري نه چې پاکستان دیم څوکې چلی څنګه چلی بل دا خپله روان دي.
او په وروستۍ نیمایي کې اونیزه ادبي خپرونه د باختر ستوري هم لرو. لمشال ډو سره اوسې
اوس د خبرونې لومړی رپورت. اردوونکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته تیر ورځ په اسلام آباد کې افغان ناظم الامور را بللې وو او په باجوړ جنسي کې یو ورته له افغان خاورې څخه د پاکستان پر امنیتي پوستې د وسلوالو د برید له امله احتجاج کړی دی. پاکستان دا احتجاج په داسې حال کې کړی چې د ډیورن کرښې ته څیرمه د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ د پاکستان جنگي الوتکو د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې بمباري کړې ده چې پترس کې یې څلور ملکی وګړي وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال خبریال زبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج د فیر د اعتراض په ډول احضار کړی او د سرحدي سرغړونې په تور یې ورته احتجاج کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د شنبې په ورځ ناوخته په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي د شنبې په ورځ شاوخوا 200 وسله والو د افغانستان له خاورې څخه په باجوړ ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي پوستې برید کړی چې په ترڅ کې یو پاکستاني سرتېری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې وسله والو د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په باجوړ ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي پوستې برید کړی چې په ترڅ کې دواړو خواوو ته مرجوبله اوښتې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خپرې شوې خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې پاکستان له افغان خاورې څخه د سخت دریځ او وسله والو د بریدونو له امله خواشینی دی. موږ دا موضوع په وار وار له افغان دولت سره شریکه کړې ده او هیله لرو چې په دې لړ کې به ګټور ګامونه پورته کړی شي سو په راتلونکي کې د دې ډول پېښو مخنیوی وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان ډیپلوماټ څخه غوښتي چې حکومت یې باید پر ګډې پولې د دې ډول پېښو د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان سفارت شارج د فیر احضار کړی چې د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې د پاکستان جنګي هلیکاپټرونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر کونړ د پاکستان د هوایي ځواک بریدونه ردوي او وایي چې دوی په کونړ کې په ملکي وګړو بمباري نه ده کړې بلکې هوایي ځواک یې هغه وسلوال په نښه کړي چې له پولې پورې غاړې نه د پاکستان پر امنیتي پوستې برید کړی.
زو افغانستان ته افغان چارواکو د طالبانو لولکې د یو امریکایي سرتیری د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. با بروګدال له ګوانتانامو زندان څخه د 15 طالب بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شوی دی. تفصیل سلیم احمد سالی درکوي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل امریکایي خورزابیت باو برګدال چې 15 کاله له وسلوالو طالبانو سره اسیر و خوشی سو. امریکایي چارواکي وایي برګدال د طالبانو له 15 بندیانو سره تبادله سوی. دغه کسان په ګوانتانامو کې بندیان و چې اوس د قطر چارواکو ته سپارل شوی دی. چارواکي وایي د برګدال د خوشی کېدو لپاره د قطر په منځګړیتوب د طالبانو او امریکا ترمنځ له څو میاشتو راهیسې غیر مستقیمه خبرې روانې وي. تیر ماښام د افغانستان په ختیځ کې ډیورند کرښې ته څیرمه په دې تبادله کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په لسګونو غړو برخه درلوده. راپورونه وایي دغه 28 کلن امریکایي سرتیری برګدال د بګرام پوځي اډې ته انتقل شوی او درملنه یې روانه ده. چارواکو یې صحي وضعیت ښه بللی دی. امریکایي سرتیری باو برګدال د 2009 میلادي کال د جون میاشتې له 1.5 راهیسې د طالبانو په ولکه کې و. د دوی میاشتې وروسته تر دې چې افغانستان ته ولاړ د ناڅرګندو شرایطو لاندې ونیول سو. داسې باور کیږي چې دی به د حقانی تروریستي شبکې لخوا نیول سوی و. د سرت په موده کې برګدال څو ځلې په هغو ویډیویي کلیپونو کې راڅرګند سو چې ظاهرا طالبانو خپرول. امریکایي چارواکو له دې ډلې دفاع وزیر چک هیګل د برګدال د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو اعلامیه کې وویل نن د امریکا خلک خوشاله دي چې تر 15 کلونو وروسته د امریکایي خورځابیت باو برګدال هرکلی کوي. د برګدال مور پلار په یو اعلامیه کې ویلي د خپل زوی په خوشی کېدو خوشاله دي او په بې صبرۍ د لیدو په تمه دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واردل چې د امریکا ولسمشر د طالبانو له ولکې د یو امریکایي سرتیری باو برګدال د خوشی کېدو خبر ورکړ. امریکایي سرتیری باو برګدال 15 کاله له وسلوالو طالبانو سره اسیر وو. امریکایي چارواکو منلي چې د دې سرتیری په بدل کې یې له ګوانتانامو زندان نه 15 طالب بندیان خوشی کړي دي. آیا د برګدال او طالب بندیانو تبادله د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي؟ دغه پوښتنه سالم احمد صالح د سیاسي چارو له کارپوه احمد سیدی څخه د مرکې په پیل کې وکړه.
دا صلح د پاره دا کار نه دی شوی. دا یو تبادله ده چې یو سرباز د امریکایانو په کار کېږي د طالبانو سره او 15 نفره په بدل کې امریکایان د ګونتنامو خوشی کړی چې خیرخواوي ملا فاضل وي، نوري وي، حمدالله وي او نور خلک وي. شاید دا خلک قطر ته انتقال شي. هغه دفتر چې د امریکایانو خوښه و د محترم کرزی صاحب خوښه نه و. بیا تر هغه وخته پورې چې دا خلک چې خوشی کېږي په صلح کې څه کولی شي، په هغه صلحې چې د امریکایانو خوښې وي، نوې دولت افغانستان. داسې تعبیر کوم چې دا د دې لپاره خوښ شو چې د امریکایان عسکر به خوشی شي. صلحې خبرې وروسته خبرې دي چې زه په نتایجو کې دومره امیدوار نه یم.
بل دغه حدسې خو له 2009 میلادي کال راهیسې چې دغه سرتیری ونیول سو روانې وي چې خوشی شي، نو تر اوسه پورې ولې دغه حدسو نتیجه نه ورکوله؟
د دې د خوشی کولو لپاره هغه امتیاز یا هغه قیمت چې طالبان غوښتل په اول کې نه افغانستان حاضر و نه امریکایان حاضر و چون امریکایان اوس غواړي چې له افغانستان ووځي بیا نه په یو بزرګ قیمت یې دا تبادله شو یعنې 15 نفر د 1 نفر په مقابل کې تاسو معلوم ده صلحې لپاره امریکایان دا کار نه کول چې دا خلک خوشي کړي طالبان ښه امتیاز یې واخیستل ولې امریکایان خپل خلکو ته دا خبرې کوي چې مونږ د یو سرباز په مقابل کې حاضر یو چې د یو امریکایي د یو تابق چې د امریکایان تابعیت لري دومره امتیاز ورکو د دې پاره چې امریکایي ژوند دی پاتې
بلې که ستاسو په یاد وي څو کاله مخکې په هلمند کې یو ایټالوي خبریال ماسترو جیاکومو هم دغسې د څو مهمو طالب مشرانو د ازادۍ په بدل کې خوشي سو نو هغه مسله تاسو څنګه ارزوئ
متاسفانه خانانه او غیر انساني اخلاقي نقشبند ووزل سو اما ایتالوی خبرنگار پی جاسوسی تو ده خوش سو چه دولت افغانستان هم زما پا باور پی دی که گرم دی اگه قواتون چل تا حاضر بو پسانه که بو هم گرم دی
داو کار پو احمد سیدی چه زمنگ همکار سالی احمد سالی ورسرا ده امریکای سرتیری باو برگدال ده خوشکی دو پڑا خبر کرده چه آیا ده طالبانو لولکی خوشی شوی ده سرتیری پا بدل کی آیا دغه کوم تبادله چې دا د کوم کېدیان چې د امریکا په کېد کې وو دغه به د سولې په پروسه کې څومره سور کې وکنه
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
که څه هم د پاکستان وفاقي حکومت وسلوالو طالبانو سره د امن خبرو اترو ته دوام ورکړی خو ورسره په شمالي وزیرستان کې په لیروسیو کې محدود پوځي کاروایانې هم کړې دي په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو خبرو قبایل ډیر په تشویش کې اچولې دي د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې موجوده حالاتو ډیر پریشانه کړې دي تفصیل د ګولیاس په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د امن خبرې ترې په ټپه ولاړ دي په قبایلي سیمو او په ځانګړي توګه وزیرستان کې د فوزي عملیاتو خبرې کیږي په دې رسو کې په شمالي وزیرستان کې د طالب وسلوالو یوې ډلې مقامي خلکو ته ویلي چې حکومت په دغه سیمو کې د عملیاتو پریکړه کړې نو له خپل کورونو څخه دې کړي وکړي د پاکستان وزیر اعظم د فوج مشر او نور لوړپورو چارواکو د تیر جمعې په ورځ هم یو غونډه کړې چې پکې په قبایلي سیمو کې د روانو حالاتو جاج اخیستل شوی بلخو په شمالي وزیرستان کې اوتمانزو او داوړ قبیلو هم لوی جرګه کړي کایو خو د امن خبره ترې د ځن ښکار دی نو بلې خوا ته د فوزي کاروای خبرو قبایل اندېخمن کړي دي یو قبایلی خبريال صفدر حیات داوړ وای چې د غسیمه له پخوا رئیس نه آرام او موجوده حالاتو قبایل نور هم تشويش کې اچولې دي
عام ولسته داغه کلیر سی پداسې باندې چې آیا دلته با پر سم کی دلته نه باد خلک زی کړي با کوي دلته با پاتې کیږي تر څو په دې سم دي نو زه یو عام ولسته پداسې باندې کلیر نه هم د ماستر ویش ګنده داغه هم کی وی چې زباو وسه چرته هم زباو سکړه چرته کوم زباو پیسې بندو بس چرته نه کوم زبا یا کور څنګه نه سم زبال تا بیا ټول څنګه کوم
دا صف درهای داول په خبره حکومت سره واضح تګلار نشته چې آیا فوزی عملیات کوي او که امن خبرو ته دوام ورکوي په دې حالاتو کې مشال رادیو د شمالي وزیرستان یو څو کسانو سره خبري کړي چې د فوزی عملیاتو په صورت کې څومره اغزمن کېدي شي د میرلی یو سیدون کې ناصر خان وای
د زمون پښون باندې زمون په تلین باندې زمون په شاهد باندې په دنګ په هر په لو باندې په هر طرف باندې د ډېر لکه جو ته سال تری ځکه چې زمون کړي جنو باندې زمون په تلین او ګره زمون رودونه او ګره زمون بازارونه او ګره په دمر زیات هیڅ منشوي دي چې لکه مطلب نه تبل استعمال شوی دی اوس نه په سکولو کې ور کېست نه په پرجو ور کېست هسپتال هسپتالونو کې ډاکټرانو یې بازار کې خلکو یې څه مطلب اوس نه مونږ ډېر هیڅ منشوي او پرشن شروع شو د زیات نو مونږ ته تکلیف او مشکل جوړ شي
ناصر خان زیات کړ چې د نیم نه خلق ذهنی ناروغان شوی دی د همدغه غزا یو بل اوسیدونکو عبدالباسط وای چې د فوزی عملیاتو غنګوسو روستو خلق لا دغه زاینو نه وزي خو لارې تړل شوی دی
او درې چا کوستینا دی په دې باندې چې وو باندې وو د ډېر تکلیف انسان ته دی دای په وو دي کنه ډېر چې چیکینګ کار ډېر کو او بل لارې مکمل ته وګ باندې او بل چې وګوره په میش بازارونه مکمل چیکینګ دی وران شوی دی
د شمالي وزیرستان یو بل کس افتخار چې خپل کړي بنو ته وړي هم د خپل اندېخنو پاړه وای
چې کله اورځه وې کنه اورځه کار پیښ و دینه بعد سوره د تیرې دی جګړه سمونګه سره مریضان وی ډېر په خوري باندې مراو بسله بیا دا کې ډېر خطرمن به مریضان وی زنانا وی سوي سوي کا
کنه ډیره تکلیف سره مخامخ ته کنه اوس مونږه ته دومره ګرانه ده چې اوس نو واپسی تلای شي نیمه کاډه مال ته نیم دالته کی
بلخو د کابل سیمو د چارو کارپور شبیم شاهد وای چې په دې رستو کې فوزی عملیاتو کې عام خلکو ته مرګ جوړ لاوختی و چې پر د قبایلو تحفظات وو دوی زیاته کړ چې د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د فوزی عملیاتو حتمی فیصله کړی ده
از خو په کار ده چې د کم تر هغه پیښې دي د مخنیوي لپاره عملیات ډېر ضروري دي خو د بد مرغه په دې تیرو شو کړنو کې د عملیاتو باندې د خلکو اعتماد نشته ځکه چې باغې مکې ډېر زیات بېګنا خلک میشي کچره دا عملیات رګټې دي په دې کې د بېګنا خلکو نقصان چې کوم دی نه کیږي نو دا ډېر ښه او کنه دا عملیات هم دغه شان لکه څو ورځې وړاندې چې په میرلي کې شوي هغې ته موږ بلاینډ بمبنګ وایو که داسې وي نو د هغې به ډېرې زیاتې نتیجې خرابې راځي
کارپوه شمیم شاید په خبرو کې زیاته کړه چې له قبایلي سیمو څخه 90% خلکو کډې کړي دي خو د دوی د استوګنې ځایونه نشته دته په خبره پکار ده چې حکومت د عملیاتو کولو یا د نه کولو په اړه ټول ولس په اعتماد کې واخلي او کچري فوزی کاروای کوي نو د عام ولس ژوند خوندي وساتي
له شمالي وزستان زو مومند او باجول ته هلته هم خلک وایي چې په دغه سیمو کې لډيري اوږدې مودې راهیسې فوزی کاروایان روان دي او دغه عملیاتو د مستقبل په اړه دوی ته هیڅ معلومات نشته چې دغه عملیات به هم سرته ورسیږي او کنه او دا رنګ دی وایي چې دغه عملیات دوی ته یو شمیر توانونه او زیانونه رسولي او دغه رنګ په زرګونو خلک بې کور شوي دي تفصیل د شانواز ترګزي په دې رپورت کې ورو
په کال 2008 کې د اتمې میاشتې په شپږمه نیټه په باجوړ ایجنسۍ کې د طالب وسلوالو په ضد باقاعده عسکري اپریشن شروع شوی و ولې د دغه سیمه ولس وای چې ګنې هغوی لا هم په دې خبره پوه نه شو چې دا به تر کومې روان وي ځکه چې په هر میاشت کې نوي قسمه اپریشنونه هغه که تلاشي وي او که بیا کرفیو وي کولی شي د مامندو د قبیلې مشر ملک دفتر خان چې په سیمه کې د حکومت سره د امنیت راوستلو لپاره مرسته هم کوي وای محمد جنسی د عوامی نیشنل ګوند سره تړاو لرونکي رسول خان جی پوینا چې په دې جنگ کې د هغوی کاروبارونه تباه شول خو لا هم هغوی ته نه ده معلومه چې دا جنگ به ختم شي او یا نه
اوس هغه لاریم بندې دي روزګارونه بند شوي دي نو امن کم دی ډاډې راغی مونږ خو په نظر نه یو قبایل وسم تا ته هم څه ډي پیس دی او څه چې دی وګوره وزیرستان وګوره څه دغه وګوري آسیا په خوله باندې کېږي چې اپریشن وشو کنه دا څنګه اپریشن دی چې دا ډېلس کاله کې دولس کاله کې دا امن را نه وي
او د باجوړ ایجنسۍ د جماعت اسلامي ډلې مشر او پخوانی ایم این ای هارون رشید وای چې دا جنگ ډېر وړاندې شروع شوی
دا اپریشن چې 2004 نه شروع دی او دا لسم کال د دې روان دی نو ټول دنیا او زمون خصوصا پاکستان حکومت او ریاست ته د خلکو د حالت باندې نور رحم وکړي هلته دې امن ورکړي هلته دې یو فضا جوړ کړي چې خلک بې خوف او بې یېرې ژوند تېرولو هلته قابل شي او د خلکو جان مال او عزت ته تحفظ میلاو شي
د دفاعي چارو کارپو برګیډ ریټایرډ سید نذیر مومن پوینا چې ګینې هغه شان امن راغلی نه دی لکه څنګه چې د 9/11 د پیښې وړاندې وو
چې فوجي اپریشنونه وشو هغه کرسته فقط چې کوم ادم ظاهري هغه کلیر شو په مومن کې یا په باجوړ کې لیکن دا غینه پس شپه د چاره ټولونه ځلې کېږي یا دفترونه یا دا غینه خلک غوا کېږي یا نور داسې پیسې اخیستې کېږي یا د کارخانونه دغه اوچتېږي نو اخر دا خو څوک کوي کنه نو مطلب دی چې دا کې جاری دی
او ملک دفتر خان وای چې که حکومت د هغوی سره د وسلو په لړ کې پوره پوره مرسته وکړه نو هغه دا باور ورک چې ګنې په سیمه کې به بیا کوم وسلوان پاتې نشي
موږ له وسلې راځي موږ کاتوس راځي موږ ضروري اندال راځي راشن راځي موږ خلکو د شپې پیرې کوي د ورځې مزدوري کوي نو موږ خپل طالب او خپل ځان سره پیژنو سره کوم کې وایي خپل سره پام وکړو چې هغه بیا موږ نه غولول شي او نه وځل شي
خو بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر مومن د لخکریانو د خبرې سره متفق نه وو
هغه قبایلی نظام اوس مات شوی دی په هغه کې نه اوس پولیټیکل ایجنټ دومره افیکټیو دی نه په کې قبایلی مشر دومره افیکټیو دی اوس یو فوج دی چې په دغه کې افیکټیو دی او ټول تقریبا چې اختیارات هغوی سره دي
او د دغه قبایلی مشرانو په وینا هغوی غواړي چې په سیمه کې په هر صورت داسې امن راشي چې ولس خپل روزګارونه په ډاډه زړه کولی شي او کله بې کور نشي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
جبې برسنوی ادارې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې پاکستان کې په دې وروستیو کلونو کې تشدد زیات شوی او د غلطه جوړدونکو بمونو ولسی وګړو ته ډېر نقصان رسولی د دې ادارې په خبره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو لخوا تګ راتګ او د وسلو وړلو راوړلو هم ګڼ خلک وجلي. څېړونکي وایي پاکستان باید د ترګرو د ختمولو لپاره سخت ګامونه پورته کړي او د ترګرۍ پر وړاندې له خلوصه ډک کار وکړي چې سیمه کې امن پر ځای شي. تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې.
د تشدد په اړه څېړنې کوونکي برطانوي اداره اکشن آن آم وایلنس یا د وسلوال تشدد په وړاندې عمل پر شوي رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې له 2008 کال څخه تر 2013 کال پورې په اوسط ډول هر ورځ 2 چاودنې شوي. د دې ادارې مشر لین اوټن نن مشال لړیو ته وویل چې پاکستان نن سبا په نړۍ کې له عراق او شام وروسته دریم هغه هیواد دی چې ځانمرګي بریدونه پکې ډېر کیږي. خود هغه په خبره تر ټولو ډیر نقصان پاکستان کې دننه جوړیدونکو بمونه اړای.
زموږ د معلوماتو لمخې د چاودیدونکو موادو څخه پاکستان کې دننه د جوړو بمونو لوجې 90% عام وګړي او 10% پولیس او پوځیان وژل کیږي. ترهګر د دې بمونو جوړولو طریقې له انټرنیټ څخه او یا هم په خپلو ترهګریزو کمپونو کې زده کوي. دوی د بمونو جوړولو لپاره له 2 لارو چاودونکي مواد لاسته راوړي. یوه لاره دا ده چې له پوځیانو یې راغلا کړي، بله لاره دا ده چې د کورنیو موادو او پټو کې استعمالیدونکي سری څخه هم چاودونکو مواد جوړیږي. په پاکستان کې د زراعت لپاره ځینې داسې سری جوړونکو کارخانې شته چې ځینې وخت په قصدي او ځینې وخت په غیر ارادي ډول ورڅخه سره وسلوالو ته رسول کیږي.
اکشن ان آرم وایلنس یا د وسلوال تشدد په وړاندې عمل اداره په خپل رپورت کې وایي چې د تشدد د مخنیوي لپاره پاکستان باید د وسلوالو ډلو پر ګرځېدو یا حرکت نظر وساتي تر څو په اسانۍ ونه شکړي چاودیدونکي مواد لاسته راوړي. خود امنیتي چارو کارپوه او د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر خالد منیر وایي
پاکستان
د کورنو چارو وزارت په دې روسو کې د قومي امنیت نوی پالیسی اعلان کړی و چې پکې د ترهګرو پر ضد د کوټلو ګامونو اخیستلو خبره کړي. خو د پاکستانی پوځ یو پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان خفیه ادارې نه غواړي د ترهګرۍ په وړاندې له خلوص سره ډک کار وکړي.
زما په خیال باندې نواز شریف څخه مخلص دی، هغه غواړي چې دا تشدد او دا ترهګري ختمه شي، لکه دغه بغیر پاکستان سره خینې شي کولی. آیا کوم خلک دا کارونه کول او هغه ادارې چې کوم په دې کې ملوث دي، آیا هغه دغه ذهن تبدیل راغلی دی کنه؟ راسته ما طرف نه نه کاری چې کوم پاکستان پالیسی اختیار کړی ده کنه، هغه د تشدد دا مطلب دار چې په دې علاقو کې جسم را دغه دی، هغه د پاکستان یو د ریاست په سطح باندې د دیتا یو حفاظت ورکړی شو. موږ په افغانستان کې چې کوم اصول کوو د هغې لپاره دغه چودنو د دغه څومره چې دې سره مواد دي دغه ضرورت دی، نو چې هغه موږ بیا بندو نو بیا خبر چا باندې بندېږي کنه.
د پاکستانی رسنیو په وینا د سرکاري شمیرو تر مخه له 2001 کال راهیسې ترهګرۍ پاکستان کې شاوخوا 40,000 ولسی وګړي او شاوخوا 15,000 پوځیان وژلې دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
زو د پاکستان کورم ایجنسی ته د کورم ایجنسی په پاړه چمخنه کې یو شمیر داسې علاقې دي چې پکې د سکولونو د نشټوالي لوجې ماشومان له تعلیمه بے برخې دي. د سیمې خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی ته تعلیمي سہولتونه ورکړي. تفصیل د مشالې دوه خبريال طارق ورغزیرا کوي.
په کورم ایجنسی کې د پاړه چمخنه سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې تعلیم ترلاسه کولو لپاره د دوی ماشومان ته حکومت سہولتونه ورکړي. د دې په خبره په سیمه کې زندې تارو کله وټکه زپکه ګرده او دلسخه داسې علاقې دي چې په هغه کې سکولونه نشته چې لواج په دغه علاقو کې په سوونو ماشومان د تعلیم ترلاسه کولو نه به برخه دي. نعمت الله په نامه د سیمې یو کس مشال لډیو ته وویل
15 شپې کلی په یو ځای باندې دي کې نه پرایمري سیکشن شته نه های شته نه میډل سکول شته، ایزم نه دی یو جینا کوشته نه دالکانو شته. څه کوم ماشومان دي هغه سکول لپاره سینو اړ ډېر ری نه کنګاو در تر کوزیږي او پاسه بز تخیږي، نو دا ډېر ری دی مونږ انتهایی زیات ری دی مشومان اوځ تر تلین شي چونګي وړو مشومان دي. نو مودا وختنه کوو چې دلته یو پرایمری سکول یا میډل سکول متخمه خور کړی شي.
سعود په نامه د سیمې یو بل کا سوای چې دا ډېر د افسوس خبره ده چې تر لسو زرو پورې د خلکو آبادې لپاره په دغه علاقه کې سکول نشته. نو موړې زیاته وی چې حکومت لخوا توجه نه ملاوي دوه په وجه دغه سیمه د تعلیم په میدان کې ډېر ورسته پاتې ده.
لکه بچو باندې تعلیم غوښتل غواړو خپل
زمونږ ته سہولت شته تعلیم والی تعلیم زمونږ حق ته تعلیم زمونږ حق ته زمونږ مشومان اندسی پزول سروي کله پټو کې سروي کله یو شي کې کله وزیرغه کې سر کله شپانتی کې
ایجنسی پلانینګ افسر مهتاوله مسعود مشال لوډیو ته وای چې د سیمې خلکو ته تعلیمي اسانتیاوي ورکول د دوی په ترجیحاتو کې دی خو په دې وخت کې ور سره د فند کمې دي چې له وجې دوی نوي نور سکولونه نشي جوړولې چارواکی تر مخه په کورم ایجنسی کې تر 1500 پورې سرکاري سکولونه دي چې پکې اویا او نه زیات سکولونه د طرح کرې ښکار شوي دي. طارق اورگزے، مشال ریډیو، پېښور.
پښتو وایې مشال ریډیو وار
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. لږ شپه کې یو نیمه بجه کېدونکې ده او فرخند اسد هم سټوډیو ته راغلی. نو راځئ چې له هغوی د خبرونو لنډیز وګورو.
پاکستان افغانستان ته په باجوړ کې په یو امنیتی چک پوسټ په حمله احتجاج کړي. ته بهرنیو چارو د وزارت ویان دی ویلي دوی افغانستان ته په دغه پیښه خپل احتجاج څرګند کړي. د تشدد په اړه سیرنیزه برطانوي اداره اکشن ان آرمډ وایلنس یا د وسلوال تشدد پر وړاندې عمل مشر وایي پاکستان په نړۍ کې له عراق او شام وروسته دریم هغه هیواد دی چې ځانمرګي بریدونه پکې ډیر کیږي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما یوازینی امریکایي عسکر چې له طالبانو سره کېد و خوشی شوی. امریکایي چارواکی وایي باو برګدال د هغو 15 طالبانو په بدل کې خوشی شو چې په ګوانتنامو کې بندیان وو. دغه قیدیان د قطر چارواکو ته سپارل شوی دي. د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودي او پخوانی استخباراتي چارواکي چې د پاکستان په اړه زیاته تجربه لري د ملي امنیت سلاکار وټاکه. د اجیت دوال ټاکنه ښایي چې د هند او اوسنۍ حکومت د پخوانی په پرتله غواړي پاکستان ته زور ښکاره کړي. د کونړ واري وایي په 13 ورځو کې د پاکستان له خاورې د کونړ پر دانګام او شیګل ولسوالۍ شاوخوا زر توغندي لګېدلې. شجاع الملک وایي د 13 ورځو په بریدونو کې 15 افغانان وژل شوي او 8 نور ژوبل دي. د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي په هرات کې به د کونسلګرۍ د ویزې ورکولو څنګه په لنډه موده کې بیرته پرانستل شي. 13 اونۍ وسلوالو په هرات کې د هند پر کونسلګرۍ برید وکړو خو د کونسلګرۍ کارکونکو ته کوم زیان نه و رسیدلی. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په یو مرکه کې ویلي کچېرې د لکزمبرګ په خوانی وزیر اعظم ژان کلاود ینکر د اروپایي کمیشن مشر شي برتانیه به له اروپایي ټولنې ووزي. او یوکرین ویلي روس باید د دوی نوی منتخب شوی ولسمشر په رسمي توګه وپیژني. د بهرنیو چارو نگران وزیر اندری ډشخستیا وایي روس باید د مئی پر 15 نیټه د ولسمشر پیترو پوروشینکو کامیابی ومني.
خبرونه مولا مشال دی وردل چې فرخند اسد وړاندې کول په دې نیمه کې ساسي لپاره ادبي خبرونه د بختر ستوري هم لرو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنه ورسپاڼو په خپلو ادارو کې څرګې سړي ریاض مسخل ته وښي.
نن د پاکستان اکثر ورسپاڼې خپل ادارې د بجلی په لوډ شډینګ او د دې ختمولو د پاره د بجلی پیدا کولو په منسوبو لیکلي دي. د کې جنگ ورسپاڼه وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ ساحیوال کې د چین په مرسته د کوئلې نه بجلی پیدا کولو دوه منسوبو پرانیسته وکړه. د کومونه چې به 1400 میگا واټ بجلی پیدا کولی شي. او ورسره وزیر اعظم دا انکشاف هم وکړو چې پاکستان دا وخت د 3000 میگا واټ بجلی پیدا کولو صلاحیت لري خو یوازې 1400 میگا واټ بجلی پیدا کیږي. اداریه د وزیر اعظم دخلی وایي چې راتلونکي 8 کالو کې به 20000 میگا واټ بجلی پیدا کړی شي. خو دلته خبره دا مخې ته راځي چې باید د روانو او سر ته رسیدلې منصوبو سنه سخواګه ولستور کړی شي او ورسره په لوډ شډینګ کې کمی راوستي شي. او که د وزیر اعظم خبره په حقیقت کې بدل کړی شي او 20000 میگا واټ صلاحیت په کار راوستي شو نو ممکن دا چې لوډ شډینګ به په بشپړ توګه ختم شي. اداري اخره کې لیکي چې د اوبو نه بجلی پیدا کولو منصوبو کې ډیر وخت لګي. دا شان د تیلو بجلی به ګرانوي نو ځکه د کوئلې بجلی ارزانه هم ده او دا منصوبه زر سرته هم رسی. نو حکومت له پکار دي چې په هنګامي بنیادونو په دې مسلې کار وکړي. او بل طرف ته اولس له هم ضروری ده چې لوډ شډینګ کمولو کې د حکومت ملاتړ وکړي، د نور درنا نه زیات کار واخلي، د بجلی د غلا مخنیوي وکړي او بلونه په وخت جمع کړي. نو هم به ورسره تر ډیره حده دا مسله حل شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د تیرا متاثرینو بحالې ته د حکومت پام را ګرځوي او وایي چې تیرا باغ باندې د ترهګرو د قبضې وروسته دغلته میشت په سونو هندوان او سیکان هم د نورو قبایلو پرنګ به کور شو او د دوی نه د کرونو روپو کاروبارونه او کورونه پاتې شو. اداریه وایي چې دلته دا خبره کول بې ځایه ده چې دا خلک غیر مسلم دي، ځکه چې دوی د پیړو راسې دلته اوسیږي او د دوی ناسته ولاړه رسم رواج او هر عمل د قبایلو سره سم دی. او بلدا چې څوک د پاکستانی پولو دننه اوسیږي او د پاکستان سره د وفادارۍ لوز یې کړی وي، بیا که هغه د هر مذهب او هر رنگ وي، هغه په خټه پاکستانیان دي او د دوی د مالو سر او عزت حفاظت د حکومت ذمہواری وي. اداریه مخکلي کی چې حکومت او خاص کر گورنر مهتاب عباسی دی د دې خلکو ستونزو ته پام راوګرځوي او چې هر څومره ممکن وي د دوی مالی مرسته دې وکړي شي او د دوی واپس آباد کړي هم یقیني کړي او د لړکې باید چې نړیوالې رولې ته هم د مرستو خواست وکړي شي. نور سره به دا خلک د دې جوګه شي چې بیا په خپل خپو ودرېږي او خپل کاروبارونه شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبرېدونکي دی فرایډي ټایمز مجلې د خبرو لپاره د نوي بنیاد تر عنوان لاندې اداریا خبره کړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې تر 2018 کال پورې د امریکایي پوځیانو د پاتې کولو پریکړه کړې ده. د دواړو مقالو غټه کې درته انیس اجمل وړاندې کوي.
دی فرایډي ټایمز مجلې د خبرو لپاره د نوې بنیاد تر عنوان لاندې اداریا خبره کړې. په اداریا کې راغلي چې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو نوې تجهیزونه موجود دي چې دواړه هیوادونه د 1999 کال کې پرې شوې اړیکې له هم دغه نقطې نه بیا شروع کړي او تجارتي اړیکې بحال کړي چې پکې به د دواړو هیوادونو ګټه وي. اداریا زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر او له پولې اغه غاړه د ترهګرۍ مسله به د پټې ډیپلوماسۍ د لارې حل کړي، ځکه چې په ډاګه د دغو مسلو په خبرو سره لانجه نور هم سیوا کې دی شي. همدارس د سیاچین سرکریک او اوبو په مسله خبرې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او اعتماد سازۍ لپاره پریښودل شي. مجللې کې چې د پاکستان او هند وزیر اعظم دواړه یو شان دریس لري او هغه د هیواد اقتصادي وده او د غربت لمین سا اوړل دي، خو د امن مخې ترلاسه کولو کې ویرې هم شته. د ممبئی پشان برید په کشمیر او د کنټرول په کرخه د جهادي ډلو بیا فعالیت داسې مسلې دي چې د امن خبرې ګډوډولې شي، خو د پټو خبرو له لارې داسې ستونزمنې مسلې او غلط فهمیانې ختمېدای شي. دی فرایډي ټایمز لیکي چې په اصلي توګه د پاکستان امنیتي ادارې یا اسټابلیشمنت له هند سره د امن خبرو په لړ کې د نواز شریف پشان ستراتیژي لري، خو د دې په عملي کولو کې دواړه مختلفې لارې لري. په دې کې یو بنیادي پوښتنه موجوده ده چې آیا نواز شریف به د هند نوي وزیر اعظم نریندر مودي په خپل مخلصتیا نیکړي چې راتلونکي ته وګوري او د خبرو لپاره نوي بنیاد کېږدي، نه چې پخوانی خبرې په ذهن کې وساتي او په یو بل تورونه پوری کړي. مجله د ادارې په پای کې لیکي چې دا حقیقت دی چې د نواز شریف هغه ټولې هلې ځلې به په سیند لاوشي که چېرې په هیواد کې موجود د ترهګرۍ مخه ونه نیول شي، ځکه چې دا د دواړو هیوادونو لپاره ګواښ دی. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې تر 2018 کال پورې د امریکایي پوځیانو د پاتې کولو پریکړه کړې ده. د ورځپاڼې په خبره د دینه داسې ښکاري چې د دې پریکړې تر مخه به د امریکا په پټو جیلونو کې قیدیان دوه کاله نور هم تیر کړي. د بګرام هوایي ډې په خوشا کې په پروان حراستي مرکز کې د امریکا په قید کې 50 قیدیان دي. حکومت په څرګند ډول د دې قیدیانو د نومونو د پیژندلو په اړه هیڅ نه دی ویلي، خو دا یې ځکه محفوظ ساتلی چې دا افغانان نه دي. دا د افغانستان په جګړه کې اخیری قیدیان دي چې امریکا نیولي دي. په پروان کې د ځینو بهرني قیدیانو په اړه داسې باور کېږي چې د 2002 کال راهیسې قیدیان دي، چې پکې زیاتره د دغې جګړې د پیل په میاشتو کې د ګوانتنامو د زندانیانو په شان بندي شوي دي. خو د ګارډین په وینا د ګوانتنامو زندان د قیدیانو نمونه ښکاره کړل شوي دي او د امریکا په عدالتونو کې د ګوانتنامو په جیل کې د زیاتې مودې راهیسې بندي کسان اوس په قانوني توګه خپلې ګرفتاریانې هم چیلنج کولی شي. وکیلانو د بشري حقوقو کارکونکو لای سره لیدلی شي او تر دې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې اداري هم لیکل شوی او دغه کیسونو د ټولې نړۍ پام ځانته اړولې دي، خو په پروان کې د امریکا لخوا بندي غیر ملکی قیدیانو ته داسې حقونه نه دي ورکړل شوی. له دوی سره د سره صلیب نړیوالې ادارې لیدلې دي او دغه یې له کورنو سره ټلیفوني رابطې کړې دي. د دې نه علاوه په عملی توګه په پروان کې غیر ملکی قیدیان د نورې نړۍ نه پټ دي.
دا مشال ریډیو دا
نوښام ځوسپانه لیکي په پاکستان کې مذهبي عدم برداشت زیات شوی دی. په دغه هیواد کې د بشري حقوقو کمیشن د ریپورت لمخې په 2013 کال کې د غیرت په نامه 1909 کسان وجل شوی دی. په مقاله کې د بشری حقوقو د کارکونکو په حواله راغلی چې ریاست په خپل د غیرت په نامه وجلو لپاره ماحول برابر کړی دی. دغه لیکنې غټ کې لګولای زورو.
نیویارک ټایمز ورسپانې د پاکستان د پنجاب صوبې فیصل آباد د یو حامله ښځې فرزانه پروین د سنگسار غولو چې په خپل خوخه واده کړي وو په اړه مقاله خبره کړي. ورسپان لیکي چې دغه قصې یو بل اړه خپل کړي. د وژل شوې ښځې خاوند محمد اقبال 15 کال وړاندې خپل لومړی ښځه ځکه وژلې وه چې پروین سره واده وکړي. ورسپان د محمد اقبال په حواله لیکي چې فرزانه یې وړو کې والی نه خوښه وه ځکه یې خپله لومړۍ ښځه وژله او وروستو قانوني جنګ کې بریا ترلاسه کړه. ورسپان لیکي چې د دغه پیښې په اړه په ټوله نړۍ کې ډېر سخت غبرګون مخې ته راغلی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پولیسو ته امر کړی چې ککړ کسان دی ونیسي. ورسپان زیاتوي چې په دې لړ کې د تیر جمعې په ورځ په دې پیښه کې ککړ 15 کسان ونیول شول. ورسپان لیکي چې ځینې په دې اندي چې دا پیښه ښایي په ټولنه کې مذهبي عدم برداشت زیات شوی او دا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ عکس هم وړاندې کوي. بلخوا ورسپان د ځینو بشري حقوقو د کارکونکو په حواله لیکي چې د محمد اقبال د دوه خوځو وژنه په ټولنه کې د مذهبي سخت دریځي نتیجه ده چې جووري جړل لري. په دې کې د خوځو سره ناروا سلوک او ورته په بد سترګه قتل کیږي. ورسپانې د لاهور د یو وکیل سروب اجاز په حواله لیکي چې ریاست په خپل د غیرت په نامه وژلو لپاره ماحول جوړ کړی دی. د په خبره د یوې خوځې کور کې دننه معاملات د پولیسو او عدالتونو په نظر کې شخصي معاملات وي. د پاکستان تر اسلامي قوانینو لاندې که یو کس قتل کړی وي نو هغه د سزا نه د بچ کېدو لپاره له حقي کورنۍ نه معافي وغواړي او یا اغېزمن شوی کورنۍ ته پیسې ورکړي. په پاکستان کې شتمن او واکمن خلک د دې قانون نه غلطه استفاده کوي. ورسپانه د پاکستان د بشري حقوقو د اثار ادارې پخوانی مشر علي دانیال حسن په حواله لیکي دغه قانون خلکو ته یو احساس ورکړي چې د ورځې په رڼا کې څوک ووژنه او بیا په اسانۍ سره بری شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2013 کال د شمیرو تر مخه په دغه هیواد کې د غیرت په نامه 879 قتلونه شوي. په دې کې زیاتره په لرې پرتو سیمو کې شوي دي چېرته چې قبایلي دودونه ډېر زیات اثر لري. نیویارک ټایمز ورسپانې له پاکستان نه خبرېدون کې دی نیوز ورسپانې د ادارې حواله ورکړی او لیکي چې دا قام د بربریت په لور اتللې دي چې یو کس وژنې پکې هیڅ بدلون نه دراوسته. د دې ترڅنګ مذهبي مشران هم د دې پیښې غندنه کړې. په عمومي توګه په پاکستان کې مذهبي مشران د خوځو د حقوقو په اړه خبرې نه کوي. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وای داسې کارونه په اسلام کې نشته.
تاسو د نیوز شام ورسپانې مقاله له ګولیا زوردله او زو پیښور ته په خبر پښتونخوا کې د تریک انصاف او اطلاعي ګوندونو د واکمنۍ یو کال پوره شوی. د انتخاباتو نه وړاندې تریک انصاف ګوند له ولس سره یو شمیر ژمنې کړې وي چې پکې په دریو میاشتو کې بدلون راوستلو وعده کړې وه، خو صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي وایي چې واکمن تریک انصاف ګوند هیڅ پرمختګ کولو نه دی کړی. تفصیل د شبیجان په دې رپورټ کې.
تیر کال د عام انتخاباتو وروسته په 28 مئی د خیبر پښتونخوا اسمبلی ولومبیا غونډه رابلل شوې وه. ولې دوه ورځې پس د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک د خپل سوګې سوکن پور تکړو. ولې په صوبایي اسمبلی کې مخالف ډلې وایي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره د دوی د اتحادیانو یو کال حکومت تیرېدو وروسته هم په صوبه کې څه قسمه پرمختیایي کارونه هم لا نه دي شروع شوي او دوی چې د انتخاباتو وړاندې ولس سره په درې میاشتو کې د بدلون کمې لوزونه کړو هغه هم دوی پوره نه کړل. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالفو ډلو عوامي نیشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابکوای
بدمنان شروع کو دغه دا و مچر دی صبح خلک چې دی هغه داغه بتخورو یا داغه د شګردو پر رحم کرم باندې دین دا خبره به غلطه نه. منګا ته تاسو ګورې چې روزمره کم د استعمال سيزونو دا غیر ریټونه چې دی هغه 100% یو نیم 100% په مخ کې رسیدلې دي. دی حکومت خپل ممبران چې د شپاله سو هغه د دین خپدي سملای ته ناراضي دی. خلکو ته منزل نه دی معلوم چې دی روان چرته دی نه پوهیږي چې دا د چا د پښتنو سره دوه لوی دښمنی و چې دا چې خلک په نازل کچې اوس خپل کار نه پویږي نو خلکم کار ته نه پریږي.
هم په صوبایي حکومت کې د پاکستان تحریک انصاف مخکینی حکومتي اتحادي ګوند د قومي وطن پارټي سره تعلق لرونکو بخبیدار خان وای چې په یو کال کې خوب د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي سملی غړو خپل منځي اختلافات هم لانی د ختم شوي نو د ولست لپاره به دوی نور څه وکړي. دوی زیاتوي
تیر کال بجټ اجلاس کې وزیر اعلی پرویز خټک دا اسمبلی ته قرینداني ورکړو چې موږ تیار راغلي زموږ سره ایجوکیشن پالیسی او هیلت پالیسی او تقریبا د هر شي زموږ دغه فریم ورک مکمل دی. موږ راغلي مکمل کالو شو چې دوه تر وسه پورې ډیولپمنټل ایس کار ونه کو او هغه پوره کې پوره 85 روپۍ ته دونه لیپ شو. نور سوي پنجاب ته ګوري مطلب سند ته ګوري چې هغه په کومه اړه خروانی هم په کومه اړه خروانی.
ولې هم په دې لړ کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف ګوند شوکت یوسف زین او پختل نو د هغوی وینا وه چې ټول نظام بدلولو او بدلون لپاره یو کال ډیر کم دی او باید مخالف ډلې او ولس پاکستان تحریک انصاف ته 15 کاله صبر وکړي او بیا د دوی کارکردګي وګوري. خیبر پختونخوا کے مخالف ڈلے وائی جدہ پاکستان تحریک انصاف گن دا تیر کال 15 ارب روپو پر مختئی پنگ ہم ضائع کڑا خولے دا پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسف زیا وائی چہغ پیسے ضائع شیونری دوسرا پرتی دی اور راتلون کی بجٹ پاس کے دو سمدستی با پر ترقیتی یا پر مختئی کرن باندھے کار پیل کڑی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
لا پیخور زو سوات تا د سوات په منګور کې د یو غیر سرکاري تنظیم د سوری لاندې درې ورځنی کلتوري میلا شروع شوې ده. په دغه میله کې د موسیقي او شاعرۍ محفلونه هم شته. دغه میلې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ورغلو دا رپورټ چې را لیږلی.
په منګور کې د سوات سیند په غاړه یو مقامي هوټل کې د سوات او نورو سیمو څخه را جمع شي پسونو پښتنو د موسیقۍ دغه بندر څخه خوندونه واغستل. په دغه محفل کې د پښتو موسیقۍ سره اتڼونه هم وکړای شول. د کلتوري میلې مقصد په اړه د ټولنې مشر ایمل خټک وایي،
یو فائدہ دار چې هغه ته یو تفریح ملو شي، هغه ته یو روحاني غذا ملو شي، بل دا چې مباحث شي چې هغه د هغه د ژوند سره تړلی، بلکې دویمه د دې مقصد دا و چې د خلکو مېز کې چې دینو هغه یو بل نه لري پراتو، نو دا یو موقع ملو شو چې دا خلک دی یو بل سره کینی. دا تنظیمونه د اجتماعي تنظیمونه، سماجی تنظیمونه، غیر سرکاري تنظیمونه، ادبی تنظیمونه، سیاسی مختلف تنظیمونه دار سرکینی او دی میز کې یو خبره شروع کې دی شی.
د پیښور څخه راغلی د پښتو لیکواله، شاعر او آرټیسټ ازرا نفیس یوسفزی زیاتوی چې داسې هلې ځلې د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې هم پکار دی.
تاسو د نیاز احمد خان رپورټ اوریدو. خو لبه د مرګ او موږ سره وخت کم دی، وخت زر رسیدلې دی د اونیزې خبرونې د بختر ستوري. د بختر ستوري په دې خبرونه کې د یو ځوان شاعر په کار باندې رپورٹ لرو. په تنقیدی ادب د ډاکټر احمد علی حاجت سره د مرکی لومړی برخه په ترنوم یو شعر زې شوې دي. دا خبرونه ستاسو لپاره باز محمد ابي چمتو کوي.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، سلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې درته ستړي مشي وایم. په نننې خبرونه کې به په کابل کې د ځوان شاعر او لیکوال واصل وصال د منځغونډي رپورت ولرو. بیا به د ډاکټر احمد علي عاجز سره پښتو کې د تنقیدي ادب په جمهور د مرکی لومړی برخه وړاندې کړو او په اخر کې به په ترنوم یو شعر هم ولرو. ترازو 13 د افغانستان قلم ټولنې د ځوان شاعر، لیکوال او ژورنالیست محمد واصل وصال د ادبی او فرهنګي خدمتونو په اعتراف کې یو غونډه جوړه کړې وه چې حالې په دغه رپورت کې درکوو. دغه منځغونډه چې د جوزا په لومړۍ نیټه کابل کې د قلم ټولنې لخوا جوړه شوې وه، پر کابل میشتو یو شمیر لیکوالو سربیره ورته له نورو ولایتونو څخه هم په لسګونو تنه شاعران او لیکوال ورغلي ول، چې ځینو یې د ځوان شاعر او لیکوال محمد واصل وصال په پن او ادبي هڅو ویناوې او مقالې واورولې. د قلم ټولنې مشر محمد نواز حقیقت ثانیین په خپل پرانستې وینا کې وویل چې دوی به داسې نور ځوانان هم مانځي چې د وصال په سیر د ادب چوپړ کوي.
وصال صاحب یو ځوان شاعر دے، لکھوال دے، شپکو کتابوں نے چاپ شوی دی، شپکو کتابوں نے باندھی دا معلومات و رمخی کار شروع شوی دے. من کوشش کو دا قلم ٹولنی کوشش کئی چھو ٹول لکھوالان او درانو با تجربہ لکھوالان دل تسرا وست آئی.
د شمشاد ټلویزیون د خبرونو مسول خپلواک ساپی وصال دی یو ښه لیکوال تر څنګ یو ښه ژورنالیست هم وباله.
او پرې ویاړم چې
د خپل نور ډیرو معزز همکارانو په لړ کې د وصال صاحب په څیر یو مکه او حسن ځوان را سره ملګری دی. وصال صاحب په کار نه ستړی کېږي، ګهیز وختي خپل کار ته رارسېدلی، تر ناوخته پورې کار کوي، او یوازې هغه څه چې د ده رسمي مسؤلیتونه دي یا یو وظیفه ده په شمشاد کې، د هغې نه علاوه په نورو فعالیتونو کې ډېر زیاته فعاله ونډه اخلي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال باچا ازمون په خپلو خبرو کې وویل چې وصال له خپل عمر نه زیات کار ادبیاتو ته کړی دی.
ما لپاره یو خوشحالۍ زیاده چې وصال نن منزل کېږي، چې خدای پاک په پښتنو ځوانانو کې داسې یو استعداد پیدا کړ چې د خپل عمر په تناسب باندې تر عمره زیات کار کړی دی. د حافظ صاحب شعر دی چې پښتو بینه ده ورکه، پښتانه لا په کې شته دي، درانه به نه شي سپکه چې درانه لا په کې شته دي.
بشیر عاطف یاد نمانځغونډه د نورو ځوانانو لیکوالو د هڅونې لپاره یوه غوره لاره وبلله.
د یو ځوان د ادبي فعالیتونو یادونه کېږي، دا په خپله ادب پالنه ده، دا پښتو پالنه ده، دا د ژبې پالنه ده، دا د ځوانانو د پاملرنې اړول دي ادبیاتو ته، کتابونو ته، مطالعې ته. لکه مثال صاحب چې نن منزل کېږي، دا د نورو نویو تنکیو ځوانانو لپاره په اصطلاح الګو جوړېږي. دوی د وصال لاره غوره کوي او غواړي وصال غوندې مطرح شي، وصال غوندې شاعر شي، وصال غوندې لیکوال شي، ادیب شي، ژورنالیست شي.
محمد واصل وصال د قلم ټولنې څخه د مننې په ترڅ کې وویل چې هڅه به وکړي چې د ادب په ډګر کې تر دې هم نه ستړي کېدونکي ګامونه پورته کړي.
په سر کې خو د قلم نړیوالې ټولنې له ټولو مسؤلینو ډیره زیاته مننه چې موږ یې یاد کړلو. له دې وروسته به تر دې هم زیات کار کوم او کوشش به مې دا وي چې هغه څه خپلې ټولنې ته او خلکو ته وړاندې کړم چې هغه زما د ټولنې د رنځېدلو کړېدلو د خلکو د درد لپاره یوه دوا واوسیږي، هغه که د شعر په ژبه وي، که د نثر په ژبه وي، او یا هم د ژورنالیزم له لارې وي. له ټولو دوستانو بیا هم مننه چې زه یې ونازولم او دغه لمانځغونډه یې راته جوړه کړې وه.
محمد واصل وصال چې لا هم ځوان دی، تر دې مهاله یې د مینې د خزان په نوم یو ناول چاپ شوی، د ستا په نوم یې د لنډو کیسو یا افسانو ټولګه خپره شوې، د رنګینې لارې په نوم یې ادبي ټوټې خپرې شوې، ګوره چې هیر مې نه کړي په نوم د خپلو هغو ټولګیوالو تذکره خپره کړي چې له پوهنتون څخه د فراغت پر مهال یې لیکلې وه، او له اردو ژبې یې دوه ناولونه د میډیا او حیاناکه په نوم پښتو ته ژباړلي او خپاره کړي دي. په یاده غونډه کې نوموړي ته یو شمېر ادبي او فرهنګي ټولنو ستاینلیکونه هم ورکړل. باختر ستوری ګرانو مینوالو، د تیرو څو لسیزو راهیسې پریمانه پښتو هنري او تخلیقي ادبیات لکه شاعري، افسانې او ناولونه خپریږي. ادب پوهان په دې باور دي چې اوسمهال پښتو کې تنقیدي ادب نشته، نو ځکه په سلګونو بې بندوباره کتابونه چاپ شوي چې ځینې یې پکې په لوستو هم نارضي. د همدې تنقیدي ادب د جمود په اړه مو پېښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ کې د پښتو څانګې استاد ډاکټر احمد علي عاجز سره مرکه کړي چې د لومړۍ برخې اورېدو ته مو رابولم.
ښاغلی پروفیسر ډاکټر احمد علي عاجز، کدا راته ووایي چې په پښتو ادب کې د تنقیدي ادب اهمیت څه دی؟
د مونږ چې نن انسان په دغه د ترقۍ په چوکۍ باندې وینو، او دا مؤذب شوی چې دی، او دا پالش شوی چې دی، دا تنقیدي ادب اهمیت او افادیت دی کې د معیشت، د فنون لطیفه، د خان، د غریب، تور او د سپینو، د دې فرق چې کوم دی هغه معلومه کول. لکه څنګه چې مونږ سار یوسف زی یو کوټ کې یې چې د تنقید معنی دا لاتینی ژبې ټکې دی، او د دې مطلب دی نغت یا کوټه او کره معلومه ونه، یعنی تور تور ثابتول او سپین سپین ثابتول.
پروفیسر صاحب دې خبرې ترا شو چې په پښتو ادب کې تر اوسه پورې داسې کره کوټه معلومه شوې ده؟
د پټ خزانې نه به واخلو په پښتو کې، د خدای په فضل سره دا یو کتاب چې دا مخې ته راغلو، د تنقید په برکت باندې دا ټول شاعران چې کلندر مومند صاحب شو، بیا ورپسې همیش خلیل صاحب شو، نو د دې خپلو کې یو زبردست پټه خزانه نه شوه. د هوتک صاحب ډېر اته نه لس کتابونه یو طرف نه چاپ شو او اته نه لس د بل طرف نه. نو دا د پښتو ادب هغه تنقیدو چې کوټۍ چې کوم دی نو هغه کوټو ګڼل او کای چې کوم دی سمې یو طرف ته کړ. او دا سلسله بیا دومره ښکلی او ښایسته انداز کې د جرګو د مرکو په شکل کې خورا شوه چې دا یو شعور سړی کې پیدا شو چې هغه ولسی ادبی جرګه کلندر مومند صاحب دی، حمزه بابا، د هغې نه علاوه چې کوم دی مهدی شاه بادشاہ، دا ټول اجمل خټک، ډاکټر محمد اعظم اعظم، سیف الرحمن سید، سونه دا لوی لوی عالمان او ادیبان چې و دغې ولسی ادبی مرکه جوړ کړ. او په دغه کې به تنقیدي اجلاسونه کېده. دا هغې رودات چې ته راواخلې هغه خپله ځان له یو ډېر لوی داستان دی، یو ډېر لوی تاریخ دی.
پروفیسر صاحب، تاسو خو د معاصر تنقید خبره وکړله، که نه د شپېته اویا کلونه وړاندې خبره کوي چې ولسی ادبي جرګه جوړه شول او تنقید رامنځته شو. که پښتو ادب ته تم شو او داسې کلاسیک ته زیر شو، په کلاسیک ادب کې موږ او تاسې تنقیدي سرکونه وینو؟
کلاسیک ادب کې خو ګوره ټولنه غټه خبره دا چې بایزید انصاری شو، اخون درویزه بابا شو، د ټولنه غټ تنقیدونه په یو بل کړي. یو وایي زه په سمه یم، بل وایي زه په چکم دی سمه یم. خوشحال خان بابا هغه خپل بچی نه دی پریښود، پل خان یې نه دی پریښودلی، پل خیل یې نه دی پریښودلی. اتفاق په پښتنو کې پیدا نه شو، ګنی ما به د مغول ګریوان پاره کړو. او یو خوا چې پښتنو کې مطلب دی چې د دې شعر په حواله باندې مونږ دا وایو چې دا تنقید دی، نو بل خوا پکې تنظم دی. او دا طنز چې کوم دی اوس نه هم نه دی، دغسې د رحمان بابا په دور کې به وګورو.
د تیرو دیرشو کلونو راهیسې د پښتو ادب مخ په بره روان دی. نوي تنقید ځوانان را پیدا شولو، هم د شاعرۍ په برخه کې، هم د ناول په برخه کې، هم د شارټ سټوري په برخه کې. یعنې تخلیقي ادب مخ په بره روان دی، خو لیکن تنقیدي ادب د فقدان ښکار دی. اوس کول پکار
دی. ډېره خبره ده وکړه، زه تاسو ته ثبوت درکولی شم. د تخلیقي ادب په لحاظ سره د دې معیار چې کول والا هیڅوک هم نشته. خلکو کې د تنقید هغه ماده چې ده هغه ختمه شوه. پښتون اوس په خوشامدګرۍ کې ګیر شوی دی او هغه د کتاب تنقید هیڅکله نشي برداشت کولی. ځینې مشرانو کې زمونږ اوس هم خلک شته، لکه سعدالله جان برق چې کوم دی، نو هغه چې چرته هم لاړ شي. نو زه د یو ملګري مثال در کوم. سعدالله جان برق په چوکۍ ناست و، او هغه لیکوال چې کوم دی دویش کتابونه لیکلي وو، د دویشتم کتاب مقتنه وه چې د ده نمبر راغو. نو سعدالله جان برق صاحب را پاسېدو او هغه وایي چې ما واورېده چې موصوف لیکوال چې دی دا درویشتم کتاب دی چې لیکي، خو چې کتاب لاس کې نیولې او اړولې راړولو. نو هغه وویل چې زما چې تر سونه دا مقالې واورې دي او څومره مې دغه کتاب ولستو یا لوستې دي، نو زما په خیال چې د پښتو ادب شرمولو دپاره دا یو کتاب هم بس و، د دویشتو لیکلو څه ضرورت و. نو هغې باندې د کتاب لیکونکي اوچت شو او په میز یو سهولت هم والی. نو دا د تنقید معیار دی چې اوس تنقید چې کوم دی دا څوک نشي برداشت کولی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس هم د بخت جمال کریمی په خواږه غږ کې ترنم ته غوږ کیږو.
تلهر سنرا تیر را سره چداوله دومر ډیر را سره چداوله دومر ډیر را سره فوجود کې مې دسا غوند وسېږي او پستر کو کې برسېر را سره چداوله دومر ډیر را سره تا زما پشمیر ن بشمیر را سرے چتاولی دمر ڈیر را سرے تلہر سن را تیر را سرے چداولی دم رڈیر را سرے چداولی دم رڈیر را سرے داس ناچیو دبلو جو کیو راکشو داس ناچیو دبلو جو کیو راکشو پس پیسلی غند ویر را سرے چداولی دم رڈیر را سرے چداولی دم رڈیر را سرے لکما چشن دستا پا نمکانے لکما چشن دستا پا نمکانے تبا ہم لسار تیر را سرے چداولی دم رڈیر را سرے تلہر سنرا تیر را سرے چداولی دم رڈیر را سرے چداولی دم رڈیر را سرے چداولی دم رڈیر را سرے
دا مشال ریڈ